تړون یا معاهده چې په انګریزي کې ورته تریټي وایي یو داسې سند دی چې د دوه یا څو مستقلو هیوادونو ترمنځ امضا کیږي. یو عادي تړون دی او بل ستراتیژیک تړون دی. عادي تړون معمولا د دوه ملکونو ترمنځ کیږي چې سیاسي، نظامی، اقتصادي او فرهنګي مناسبات تنظیموي.
اما ستراتیژیک تړون بیا یو بل تړون دی چې دوه هیواد خپل منطقوي بینالمللي مشترک منافع ته توجه کوي. یعنی یو دوه جانبه تړون دی چې د ستراتیژیک اهداف په منطقه او په نړیواله کچه په نظر کې نیول کیږي او هلته لنډمهاله او اوږدمهاله اهداف چې دور هیوادونو ته دا مؤثریت لري، اقلیت لري، د نظامي، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي لحاظ نه هغه احتوا کوي. یعنی یو عادي تړونونه دی او بل ستراتیژیک تړون دی. لکه دا ستراتیژیک تړون چې دا پرېس ورسته وختو کې د افغانستان او د امریکې ترمنځ لاسلیک شو.
توافقنامه یا اکورد یو بل سند دی چې په موافقتنامو او قراردادونو کې د تعدیلاتو او بدلونونو د راوستو لپاره د یو یا څو ملکونو ترمنځ کیږي.
یعنی د هغه پخوانی مواد یا قرارداد یا موافقتنامه د هغه د تعدیل کولو لپاره د یو توافقنامه امضا کوي چې هغه ته زموږ په انګلیسي ژبه کې اکورد او په پښتو کې ورته توافقنامه وایو. دلته یو بل سند هم دی چې هغه ته تفاهمي یا تاشت ویل کیږي، یا په انګلیزي کې ورته وایي میمورندم آف انډرستانډینګ. دا ډېر شباهت لري اکورد ته، ولیکن تفاوت یې دا دی چې په اکورد کې د تطبیق کول مکلفیت لرل هغه الزامي دی چې باید حتما د قانوني لحاظ نه باید په عمل کې طرفین هغه تطبیق کړي، ولیکن په یوه میمورندم آف انډرستانډینګ یا تفاهمي یادداشت یا تفاهمي یادداشتونه طرفین اخلاقي وجایب لري او هلته د قانون موضوع نشته. یعنی وجیبه یې نشته چې باید حتما هغه عملي شي، ولیکن کوم طرفین چې غواړي چې پر یو موضوع باندې اخلاقي قراردادونه وکړي او تفاهمونه وکړي او هغه اراعات وکړي او احترام وکړي، هغه پکې سنجول شوی دی او هغه ځای ورکول کېږي او هغه ته وایي چې تفاهمي یادداشت. یعنی انفارمل یا غیر رسمي معنی لري چې د حقوقي لحاظ نه طرفین یوازې اخلاقي مکلفیت لري، ولیکن قانوني مسؤلیت نه لري چې هغه د هغه مواد په عمل کې یو واجبه وي.
بل بین المللي سند کنوانسیون یا میثاق دی. دا څو جانبه موافقی دي چې د یو بین المللي یا منطقوي کانفرنس په ترڅ کې تصویب کیږي او ډېر هیوادونه د ځینو مقرراتو پر رعایت موافقه کوي.
هلته ډېر هیوادونه په یو منطقه کې او د نړیوالې سطح باندې دې توافق کوي چې ځینې مقررات، قوانین یې رعایت وکړي، یا په اقتصادي، سیاسي، نړیوال، منطقوي، نظامي ډګرونو کې چې ټولو خواوو بین المللي او منطقوي منافع دی په نظر کې ونیسي. په دا سند کې هغه ته وایي میثاق یا کنوانسیون. یعنی کنوانسیونونه هم داسې دی چې ممالک، ملکونه کیدای شي چې هغې امضا کړي، کیدای شي چې هغه سره خپل پیوستون اعلان کړي، ولیکن کنوانسیونونه د موادو د تطبیق کولو لپاره داسې الزامي وجایب نشته. هغه هم معمولا یعنی داوطلبانه دی، ولیکن دا د کنفرانسونو په پای کې معمولا داسې یو سند خپریږي او هیوادونه خپل موافقت ورته را دي صادر کوي او دې اخلاقي وجیبه لري چې هغه باید په خپل روابطو کې په منطقي او په نړیوالو سطح کې باید دې هغه رعایت او احترام کړي.
افغانستان د قریب ډیرو میثاقونو عضویت لري چې د ملګرو ملتونو او د نورو نړیوالو سازمانونو په سطحه امضا شوي او مکلف دی چې د هغو رعایت وکړي. لیکن دلته یو بل ټکی ډیر مهم دی او د پاملرنې وړ دی، او هغه دا دی چې که میثاق وي، قرارداد وي، تړون وي، ستراتیژیک تړون وي او که موافقتنامه وي، د هغو تطبیقي بڼه ډیره مهمه ده او هر سند باید عملي او تطبیقي میکانیزمونه ولري. غیر له دغسې یو میکانیزم نه هر سند هیڅ ګټه نه لري.
مثلا د توکیو کانفرنس هلته تعهد وشو چې تقریبا 14 بلیونه ډالر افغانستان ته وعده شو. هلته موږ باید دا سوال وکړو چې دا واقعا افغانستان ته به ورکړي. آیا افغانستان د دې توان لري چې داسې یو لوی مساعدت زیات وکړي او حساب رسی وکړي. لکه پخوا غوندې دا غټ مساعدت شپږ بلین ډالره آی په مایل باندې شي، آیا دا پیسې به افغانستان ته لازمه پروژو لپاره چې دي ورته تقدیم کوي دا ورکړ شي؟ نو د ده لپاره چې دا ټول شیان واقعا پیشبینی شي او په عمل کې دا تطبیق شي، دلته باید یو تطبیقي میکانیزم باید موجود وي. زما په نظر داسې یو تطبیقي موافقتنامه یا میکانیزم چې دا ثابت کړي په عمل کې دا پیسې افغانستان ته ورکړل شي او په ښه توګه ورڅخه استفاده وشي، او داسې هم به ونشي چې یا پروژې موجود وني او دا پیسې بیرته خپله بیرته همغه هیوادونو ته ولاړ شي چې هغې مونږ افغانستان سره غواړي چې مرسته کړه. نو د ده لپاره د شپږ بلیون ډالر لپاره داسې یو میکانیزم متاسفانه په عمل کې نشته دی.
ډاکټر وحید وحیدالله وویل چې د توکیو د کانفرنس نه مخکې د مشورو په وخت کې بیا هم د کرزی د حکومت سره په دې خبرې وشوي چې د بوند موافقې په وخت کې خو مو د میکانیزم پیشنهاد ونه مانه، او ویل مو چې دا د دولت حاکمیت او صلاحیت خدشه دار کوي. په دې تیرو یوولسو کلونو کې دا معلومه شوه چې ډېرې پیسې بې ځایه ولګېدې او ورکې شوې. اوس سوای خدای وایي چې د کرزی حکومت بیا هم هماغه خبرې وکړي لکه پخوای چې کړې وي. ډاکټر وحیدالله وایي افغانستان ته د کومکونو د ورکولو د پاره یو وازنی لار ده چې یو میکانیزم موجود وي. د زیاتوی چې په ډیرو هوادونو کې دغه میکانیزمونه عملی شي ودي او ډیره ګټه کړي ده. مثلا
په بازنیا کې، مثلا په کرواتیا کې، په یوګوسلاویا کې، په سربیا کې، په کوسوو کې موږ چې کولنه مشورې کولې کړې ده، البته هغه خلک ملي منافع د ګټه لپاره د خلکو د منافع لپاره دا ټول کوم کې، مثلا په بازنیا کې تاسو مولین می چې اوس دا کارل چې اوس د سویډن خارجه وزیر دی کنه، البته د داسې یو میکانیزم ترپراس او مثلا وزیر تو کار د مخه مونږ وخت چې افغانستان لپاره یو های ریپرزنټټیو یا نړیوال عالی نماینده ولري، چې یو شخص یو ډیر کاردان پرای د پاری اصل په نامه هغه البته مقرر شي، هغه هم رد شو. مونږ وایو چې هغه منبع چې د فساد دی هغه باید قطع شي. ولې یو نړیوالې ټولنې کولی نه شي چې هغه پیسې چې دوی ورکوي د هغه نه بېرته حساب واخلي؟ په ده کې څه ضرر دی؟
ډاکټر وحیدالله وایي د افغانستان حکومت دا فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه خو بې له دغسې یو بندوبست نه پیسې نه ورکوي. مخکې همداسې وشو چې د میلیاردو ډالرو نه نیمایي هم افغانستان ته ورنکړل شوې، ځکه چې پروژې یې نه درلودې، ماهران یې نه درلودل او د لګښت مدارک یې نه درلودل، او بیا یې داسې بانه وکړه چې د امنیت د نشوالي له کبله یې دا پیسې ونه شو لګولی. که دغسې یو میکانیزم جوړ نه شي نو دغه تاریخي پریمانه نړیوالې مرستې ټولې افغانستان ته نه ورکول کیږي، حتی حرف ومیل کیږي، ځینې بیرته مرستندوی هیوادونو ته ځي، د افغانستان د بیا رغونې کارونه ځای په ځای پاتې کیږي او افغان ولس بیا په وچ میدان پاتې کیږي.